یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل به د هېواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 1 د دسمبر میاشتې 1. په پیل کې له فرشته جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په مکرې د مهمو خبرونو سر خط ته پنټاګون په داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 14 امریکایي سرتیرو نیمایي تر څلمونې پورې له دې هېواده وتلی شي. په غزنی کې دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یوه کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې چاودنه سوي چې له امله یې 14 تنه مړه شوي دي. پنټاګون په یو داسې پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 14 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هېواده ایستل کېدلی سي. دا خبره د اسوسیټډ پرس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دې خبري اژانس ویلي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي، د دې هېواد په اړه د جمهور رئیس ټرمپ په ستراتیژۍ کې یو ناڅاپي بدلون وي. اسوسیټډ پرس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دا سرتیری به تر اوړي پورې له افغانستانه وایستل سي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه اعلان ده سوې. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په ایستلو ټینګار کاوه، خو د دې کال په پیل کې هغه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس به چې پرون یې د استعفا خبر خپور سو د 2019 میلادي کال د پیل په میاشتو کې له کاره ووزي. جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د هغه نظرونه په بشپړ ډول د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه لري او په اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د خپلو پالیسیو یادونه کړې ده. د جیم ماتیس خبرې په هغه لیک کې چې د دسمبر په 6 جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته استولې لیکل شوې دي. ډونالډ ټرمپ پرون د هغه د استعفا خبر پر ټویټر خپور کړ او وی ویل چې د 2019 میلادي کال د فبروري په میاشت کې به د حکومت د دفاع وزیر تقاعد وکړي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړو د جیم ماتیس د استعفا له امله له خبرداري ډک غبرګون څرګند کړی دی. جیم ماتیس د ډونالډ ټرمپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اتکا ورباندې کېدلی شوای. اسوسیټډ پرس خبري اژانس د چارواکو له قوله لیکلي چې د افغانستان څخه په وتلو د سپینې ماڼۍ ټینګار یو مهم علت و چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست د دې خبر په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دې هېواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي په وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د زلمی خلیلزاد سره یې پر دې هم خبرې کړې وې چې د بهرني ځواکونه څه وخت او څرنګه له افغانستانه وتلی شي. د غزنی دولتي چارواکي وایي د دې ولایت مرکز ته څیرمه یې په یو کمین کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی او د والي ویاند محمد عارف نوري د پنجشنبه په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې د غزنی د مرکز اړوند کاریزی بالا په سیمه کې د اپراتیفي معلوماتو پر بنسټ د پولیسو د چټک برګون قطعې په دې کمین کې شپږ وسلوال وژلي او څلور یې زخمیان کړي دي. د ښاغلي نوري په وینا د وسلوالو دوه جسدونه په سیمه کې پاتې دي او حکومتي ځواکونه له هغوی څخه یې یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړی دي. بل ورته وسلوال طالبان مني چې په دې حمله کې د دوی وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي چې شمېر یې دومره لوړ نه دی. د پروان امنیتی چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو نظامی مسؤول ملا قادر له درې نور وسلوالو سره وژل سوی دی. د پروان د امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د قمندان تېره شپه یو موټر تښتولی او د تېښتې پر مهال له بلې وسلوالې ډلې سره چې هغه هم ګمان کېږي چې طالبانو په نښته کې ښکېل سوي دي چې په نتیجه کې د ملا قادر له درې چې په نتیجه کې ملا قادر له دریو وسلوالو سره وژل سوی او د ده ډلې یو تن زخمی شوی دی. د هغه په وینا دا نښته د جبل سراج ولسوالۍ په قادر خیلو سیمه کې رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت د سکرو د ډبرې په یوه کان کې په چاودنه کې د وژل سوو کسانو شمیر دیارلسو ته لوړ سوی دی. د چک جمهوریت رسنیو نن ویلي چې په دې کان کې دولتي شرکت اوکیت کار کاوه او د ګاز چاودنه پکې شوې ده. دا پېښه پرون سوې ده. د اوکیت شرکت ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه خبرې نه دي کړې. ویل کېږي چې په دې کان کې یوولس تنه کسان چې مړه سوي دي د پولینډ وګړي دي او دوه تنه یې د چک جمهوریت اتباع دي. او د هنګري ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیح کړ. ولسمشر یانوش ادیر په یو خبر پاڼه کې استدلال کړی دی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او د هغه مقررات له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې په هنګري کې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړ سوی، خو تنخواګانې یې په دریو کلونو پورې ځنډېدلې دي. ولسمشر ادیر چې د صدراعظم ویکتور اوربان له متحدانو څخه دی ویلي چې نوي مقررات اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اغیز ونه کړي. په دې اړه مو د ځینو تحلیلګرانو نظر هم راخیستی.
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخنوي دی او تقسیم اوقات د مخنوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي یو خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی.
دا هم اوري چې د اورزګان والی وای په دې ولایت کې د فعالو زورواکو مخه نیسي.
پاینده کې به نور زورواکي ختموي. موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخه ونیسو.
په شمالي ولایتونو کې د یوې اونۍ پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د پوځي چارواکو وسلوالو ته خبرداری ورکړی.
دوی ته مو د غلبې کوایو چې راسی سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کېږدي. در غیر از دو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې د دوی په مقابل کې وجنګیږي.
په خوست کې ګڼ کسان د بېلابېلو قضیو په تړه ونیول سوي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین یې رسمن څارنوالۍ ته سپارل.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. زما رایه زما حق پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خبرونه کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره سوې ویلي دي چې زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو درېږي او له خپلو خلکو او خاورې به مستقلانه دفاع وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکا ای سرتیرو نمایی به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي. رحمت الله افغان په کابل کې دا مسله تعقیب کړې. نور جزئیات لده څخه ورو.
بله صالح صاحب، کله چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نمایي ځواکونو د وتلو خبره مطرح کړه، د افغانستان جمهوری ریاست دغه موضوع غبرګون وښود او څو شېبې وړاندې یو اعلامیه خبره کړه. په اعلامیه کې راغلي دي چې په تېرو 4.5 کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړې او ټول هیواد عام او تام امنیت د همدغه افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره سوی ده. او دا چې څو زره بهرني سرتیری چې هغه هم تر ډیره د روزنې تخنیکي مرستو او حمایې چارې پر مخ وړي، که دا ووځي دا به هیڅکله هم په امنیتي وضعیت تاثیر ونه چوي، ځکه چې په تېرو څلورو نیمو کلونو کې یې ټول چارې افغان امنیتي ځواکونو سنبال کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پینډاګان وایي په داسې پلان کار نهایي کېږي چې په افغانستان کې د میاشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هېواده ووځي. بلخوا د مخکنی افغان ولسمشر دفتر رئیس کریم خرم که څه هم د بهرنیو ځواکونو له وتلو هرکلی کوي، خو وایي چې باید یو منظم پلان له مخې اوسي چې ستونزې را جوړې نه کړي. کریم خرم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی وتل په هغه صورت کې چې منظم پلان د مخې نه وي، د تقسیم اوقات د مخې نه وي، او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي، یو خلا ایجاد نشي، هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
بلې سالی صاحب، د ارګ په اعلامیه کې راغلي کومې اندېښنې چې د افغانستان د راتلونکي وضعیت په هکله رسنیو کې مطرح کېږي، دغه اندېښنې په 2014 میلادي کال کې هم ماتره په شدت مطرح شوی وي، خو بیا وروسته ثابته شو چې دغه اندېښنې بې ځایه دي. همدارنګه اعلامیه وایي هغه تحلیل ګران چې څه د ویل به چې د پاسه یو لک بهرني ځواکونه له افغانستان څخه خوځي افغانستان به سقوط وکړي، نو دغه خبره هم بې ځایه ځکه ثابته شو چې ټولې چارې افغان امنیتي ځواکونو په غاړه اخلي او د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې نه دفاع وکړي. سالی صاحب،
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې جمهوري ریاست وایي د 3,000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې پر داسې پلان کار کوي که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ضد وسلوالو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شاهین قول اردو مشر وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې سوي دي. تفصیل له بلخ نه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د ایسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د ایسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوی او همدارس د جوزجان میمنې لاره چې تر دې پخوا د وسلوالو تروریستانو د ګواښ له امله مسدوده وه په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ایثار دا بسار به سرعت به پیش میرن فیرم قطعات ما در دولت آباد هستن. چهار ترافیک خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردن. از هر دو طرف تلفات زیادی به دشمن وارد گریده است.
د شاهین قول اردو قمندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د ایثارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په هدف تیرونی پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مورچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي هم پر طالب وسلوالو غږ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د دې نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات پاتوی او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرښندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکراتو خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ښکاره کوي او دوی همیشه دشمن نه دي. دیته موږ دیته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیقو، دوی ته موږ غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دوی د خدای امر ته غاړه کېږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت د دې په مقابل کې وجنګیږي.
د شاهین قول اردو سرتیری هم د خپل مشرانو پر شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي له جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاهین قل اردو دوه تنه سرتیري یې په اړه د سولې له بهیر سره یو ځای شي چې همدا اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیري او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوخت دي. مجیب رحمان حبیب زی، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د چارواکو په خبره چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې روانې امنی ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې دي. د اورزګان ولی وایي په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زورواکي د بېوزلو مرستې وړي. ولی ژمنه وکړه چې د دې ستونزې مخنیوی به کوي. په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د وچکالی او جګړې ځپلو کورنۍ سره د نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسه وکړه. د دغې موسسې مسؤول انجینر محمد داود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نغدي پیسې دي او 1200 نوي کورنۍ ته ورکول کېږي، 90 سلنه به یې پر وچکالی ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به یې پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 90% هغه خلک چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوي وي بېځایه شوي د بل ځای نه بېځایه شوي او متضرر وي. 1200 نوي کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توزیع شي، چې اوله مرحله یې 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 1200 نوي کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وایي په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکې وړي، خو وایي چې له دې وروسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسدالله صاحب ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د زورواکو ریښې له منځه وړي او غریب او بیچاره خلکو ته به خپل حق ورکوي.
موسسات د وخت وخت څخه د زورواکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتی په دوی څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چا وړي دا په دی وسړي په حکم نه مړی دی، د دوو په حکم نه مړی دی. موږ د دې دپاره راغلي چې د دې موسساتو سره کومک وکړو چې دغسې زورواکان په ډاګه کړو او انشاءالله په آینده کې به نور زورواکي ختم وي. موږ د دې دپاره دلته انشاءالله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفوو چې د زورواکانو مخ ونیسو.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د دغه ولایت یو شمېر جګړه ځپلو او وچکالي ځپلو ازادي راډیو ته ویلي وه چې په نوم راغلي مرستې زورواکي وړي او یا هم مسولین په خپل خېش او خاله ویشي. په ورته وخت کې د هغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستې وسوي ډېر خوشاله دي، خو وایي چې دولت له دې نه هم باید زیاتې مرستې ورسره وکړي.
نوم یې خانزاده دی، راغلی وم دلته چې دغه توزیع شروع و زموږ سره کومک وکړي. خدای دې وزونه ورکړي، کفایت کوي داسې لږ کومک زموږ سره وکړي. احتیاج داسې وم چې ولاکه مې تر یوې ګونو وړ وتېره بله درلوده و درېده، بس داسې احتیاج وم یوه ګونې وړ مې چې سوېدله نور بېخي پر مخ وشي نه درلوده.
نوم یې صحت ولید وروره، پر دغه دکانو باندې ګرځم وروره، که یا لاس پیدا کړي یا شر پیدا کړي بلا نسه پیدا کوه غنات کمران وروره زیریم یا د چنیان سخانه وی وروره. یا په خدای داس کیر ډیره مننه کوم چې زما سره بلا نه راخه مشتم مشتراله داخله مجرو غشت دال پستر مایب پلار مفارقه دی سپیرزل دی در بدر فدی سراک پراته فدی پراته در بدر.
دا یادونه ورده چې دغه ولایت د کډوال او راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو لمخي په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ عجل مرستارتیا لري.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابیلو قضیو په تړاو 455 کسان نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندلي دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنیه قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د 9 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل، په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 304 یا بیلابل جرمی واقعات ثبت شوی چه 103 نوی جنایی پیخی دی، 1 نوی ترهگریزی پیخی دی او نوی پیخی دی نشه توکو دی قاچاق دی. همدارنگا پا دی موده که 114 کیلو چرس، 1 اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتر مختلف الکولی مشروبات نیول شوی دی. خوست امنیه قماندان ولاندی ول چه دیاد و واقعات پتور 355 کسان نیول شوی چه 355 کسان دی جنایی قضیو و دشتن دی ترهگریزو پیخ خو او درې نوی تنه د نشې توکو په جرمونو تورن ول
په مجموع کې 304 او یا پیخی دی د خار مرکز او دغه دی دولس ولسوالۍ او درې مرکزی واحدونو کې ځنه داسې دی چې مخنیوي شوی دی ځنه داسې چې دی پیخ نه ورسته نیول شوی دی الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغه کې دی فایل نیو نیول شوی دوی ټول تحت کشف نه وتل دی یو تیر تحت تعقیب دی یو تعداد مزمنین مفرور دی ان شاء الله و بنیول شي
د جنرال نورزوی پوینا په تیرونو هم یاشته که یو سلو سلو ریشت میده واسده هم ده پولیسو لاستر ویدره ده چه یو تعداد دلتا موجوده ده زینی ده بارستکی مایناتو لپار مرکز ده انتقال شوی او یو شمیری اروان ده سالانواری ته ورکل شوی ده ده زیادوی ده همده قضیه و پتلا و درشگاری نیول شوی چه ده محاکم و ترنیهای حکم رستمه ده گمرک لخوال اعلام او یا پرزشی د پوینا چې په دې موده کې 402 درش جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاص شوې چې 400 جریبه په مندوزوي کې او 2 درش جریبه په خاني خوړ کې و چې عاملین په رسمي ډول سرانوالۍ ته ورپېژندل شوې دي
402 درش جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوې دي او عاملین رسمي سرانوالۍ ته سپارل شوې دي چې دغه 400 جریبه ځمکه په مندوزوي کې او 2 درش جریبه ځمکه کې په خوني خوړ کې
خو سمنیا قماندان وایي چې دوی د نیول شو وستو او ګارد د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري نور همدې کبله د سرانوالۍ او عدلي ارګانونو په ځانګړي ډول محاکمو غواړي چې په ټاکلي قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکه کړي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
تاسی ازادی رادیو تواجی است. زمارا یا زمار حق اونیس پروگرام پا هم دیخ پروانی که وریدل سیخو سیوا نریوال مسئله تاقیب و در امریکا دفاع وزیر جماعتیس لخپل دنده استیفا کردی او ویلی دی چی دنیوی کال تر پیل با خپل دنده تا دوام ورکوی. ماتیس ویلی چی خپل استیفای ولس مشر دانا چم تا استوالی دا. اگه پا خپل استیفا لیک کی دنی دلائل بیان کردی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی استودیو ترغه تکل سب دفاع وزیر شغلی ماتیس په خپل استعفا لیک کې د خپل دندې د پریښودو لپاره څه دلایل وړاندې کړي دي
مننه ساله سب د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس لیکلی دی چې په خپل استعفا لیک کې له ولسمشر ترامپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې ده ماتیس د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ترامپ سره د خپل نظر د توپیر یادونه کړې او لیکلی دي دا یو روښانه خبره ده چې مثلا روسیا او چین غواړي د نورو هیوادونو د اقتصاد ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر یوه نړۍ رامنځته کړي البته سالی صاحب ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي
په خپل ولسمشر ترامپ د استعفا په اړه څه عکس العمل څرګند کړی یا دغه استعفا یې منلې ده
له دې اعلان وروسته یوازې ترامپ نه و ډېر زیات نور غبرګونونه هم و د ده د استعفا له اعلان وروسته د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ ځکه ماتیس د ترامپ په اداره کې د یوې مهمې ستنې حیثیت درلود په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ترامپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسي پیلوسی چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر تکان ورکړی دی پیلوسی وویل ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا د رسوایۍ په نتیجه کې له دې ادارې د ترامپ له ادارې نه وتلي دي د سنا د استخباراتو د کمیټې مشر دیموکرات سناتور مارک وارنر وویل دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وزي. وارنر په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. خو تاسو د ټرمپ پوښتنه وکړه، ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال وروسته د راروانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونو ترسره کولو ته اړ کړي یا متوجه کړي. او ټرمپ لیکلي چې د ماتیس د کار په دوره کې په تیره د جنګي تجهیزاتو د پیرودلو په برخه کې ښه پرمختګ وشو.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. بله نړیواله مسله دا ده چې د البانیا حکومت دوه ایراني ډیپلوماتان د امنیتي دلایلو له مخې له دغه هیواد څخه ایستلي دي. امریکایي ډیپلوماتانو ویلي چې په ایستل سوو ایراني ډیپلوماتانو کې یو په البانیا کې د ایران سفیر دی. د رویټرز په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د البانیا د بهرنیو چارو وزارت دوه ایرانی ډیپلوماټان چې د البانیا امنیت ته ګواښ له دې هیواد څخه ویستلی دي. د البانیا د بهرنیو چارو د وزارت وایند د دسمبر په 19مه خبري اعلان ته ویل دا ایرانی ډیپلوماټان لخپل ډیپلوماټیک ماموریت څخه په سرغړونه او د البانیا د امنیت ضد فعالیتونو په تور له دې هیواد څخه ویستل شوی دی. په همدې حال کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په ویستل شوو ډیپلوماټانو کې یو هم په البانیا کې د ایران سفیر دی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د البانیا صدر اعظم له خپل هیواد څخه د ایران سفیر وستلی دی چې د ښاغلي بولټن په وینا دا ایران ته یو پیغام دی چې له تروریزم څخه د تهران ملاتړ د زغملو نه دی. جان بولټن په خپل ټویټ کې ویلي، موږ په اروپا او نوره نړۍ کې د ایران د بې باکانه چلند پر وړاندې د البانیا د صدر اعظم او د دې هیواد د خلکو له دریځ ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا وستل شوی ایرانی ډیپلوماټان د تهران دوه ماموران بللی دي چې د پومپیو په خبره په البانیا کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. رویټرز خبری آژانس ویلی دي چې ایرانی ډیپلوماټانو او د البانیا په مرکز تهران کې د ایران سفارت په دې اړه څه ندي ویلي او د رویټرز آژانس ټلیفونونه هم نه ځوابوي. د پرایویټ ټاپ چینل په نوم یو تلویزیون ویلي دي چې له البانیا څخه وستل شوي ایرانی ډیپلوماټان په 2014 کال کې د فوټبال د نړیوال جام لپاره د البانیا او اسرائیل ترمنځ د غوراوي پر یوې مسابقې د برید په پلانولو تورن دي. د البانیا او ایران ترمنځ وروسته له هغې اړیکې کړکېچن شوې چې په 2013 کال کې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې مجاهدین خلق شاوخوا 2000 غړي البانیا ته لاړل. البانیا د امریکا د حکومت او ملګرو ملتونو په غوښتنه د مجاهدین خلق غړو ته چې له عراق څخه وستل شوی پر خپل خاوره پناه ورکړی ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم معلم مخلص ایمن ولا تسات پیغام ته سم ما د من طالبان د حکومت څخه دا څه لږه چې دوی باید څه لږه چې او وربم دي چې وربم ونه چې څه لږه معنا نه لري څنګه به دا وخت وي او د دې څه لږه خبرې چې دا خو هیڅ معنا نه لري څه لږه رقم نه سره سلام بزاده الله یا رب العالمین نوی نو بار خالد څخه خبره کوم یا ورېدونکو ته سلام وایم باد سلام سره سولې په اړه پیغام پرېږدو. نه پوهیږم څنګه د ټول افغانان او د اولس د ټول نظام خبر نه ده خبرې پنجابیان او امریکایان سره کوي. نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بل یې خاطه ولاړ نه شي. والسلام په احترام د شهیدانو وینو او قربانیو ته وکتل.
السلام علیکم رادی رادیو کار کوم ګوستاس سلامونه او نیک هلی ورند کوم هله کوم چې دا واری خیر سره دغه د بزوبي غونډه یم نتیجې ته ورسېږي. خدای کول بل خدای افغان نام ټول صدا هله دي چې بل خدای سول راځي خدای پاک دې سول راوړي خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او اتفاق ورنصیب کړي. والسلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو پر اساس اوریدونکو ترڅنګ اوریدونکو اسمیسونه هم راستولې دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، سوله د ژوند یو اړتیا ده چې افغانان تر بل هر چا دې اړتیا ته ډیر لیواله دي. اعلی نظر ثاقب له کندهار، سوله شونې ده ځکه امریکا هم سوله کوي، طالبان هم. عبدالبصیر عادل د کونړ له چپې درې ولسوالۍ څخه لیکلي، زموږ د سامتول د کلی سړک نسته، له حکومت غواړو چې دغه ستونزه حل کړي. باوري لشکین څخه لیکلي چې د ښوونکو د معاشونو د زیاتېدو پریکړه وایم او حکومت څخه مننه کوم. سمی الله ناصری د اورزګان ولایت څخه لیکلی، د افغانستان ټول خلک له جنگ څخه ستړي دي او د بهرانیانو شتون د سولې په وړاندې خنډ دی. ذبیح الله عدنان له کونړ لیکلی، طالبانو افغان ولس ته ثابته کړه چې سوله نه غواړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، په ننګرهار کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې زیاتې سوي دي، له حکومت څخه غواړم چې خپل سری وسلوال ونیسي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلی، زموږ د منګیاړ په مکتب کې د کتابونو کمبود ډیر محسوسیږي. د انتخاباتو پر موضوع ځانګړی اونیز پروګرام زمرایا زما حق په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه اورئ.